باشه.
د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده چې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامې په دویم نیمایي کې اوریدلی سئ. خبرونه په خبرونو پیلوو. ټاکل سوی وه چې د امریکا د متحدو ایالتونو او طالبانو هیاتونه پرون یک شنبه د قطر پلازمېنه دوحه کې سره وګوري، خو یوه لوری هم د پرونۍ کتنې په باب څه نه دي ویلي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د شنبې ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو هیات به په دې دوه ورځنۍ کتنې کې له امریکایي لوري سره د طالبانو پر چارواکو د بندیزونو د لرې کېدو، په افغانستان کې د اقتصادي ثبات، اعتماد جوړونې او نورو موضوعاتو په باب خبرې وکړي. د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت تېره اونۍ ویلي و چې د افغانانو بشر دوستانه ملاتړ، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره منصفانه او باوقاره چلند، امنیتي موضوعات او د مخدره موادو د تولید او قاچاق په وړاندې مبارزه به په بحثونو کې شامل موارد وي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان معتقد طالبانو حکومت د یو هیات په مشرۍ د امریکایي پلاوي سره د خبرو لپاره د شنبې په ورځ دوحې ته لاړ. د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی ټام ویست او د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د امریکایي هیات مشرۍ کوي. د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د کابل لپاره د ترکیې د سفیر جهاد ارګینای په کتنې کې په افغانستان کې د پایدار سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ملي ډیالوګ ضروري وګڼل سو. د حامد کرزي له مطبوعاتي دفتره په یوه اعلامیه کې ویل سوي چې دوړو لوریو پرون په کابل کې د افغانستان پر وضعیت خبرې سره وکړې او د کابل او انقره ترمنځ د اړیکو پر لا پیاوړتیا ټینګار وسو. د اعلامیې له مخې پخواني ولسمشر تعلیم د ټولنې حیاتي اړتیا وبلله او افغان ځوانانو ته د ترکیې لخوا د تحصیلي بورسونو د ورکړې مننه کړې ده. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د منځنۍ آسیا په مسابقو کې دویم مقام خپل کړ او د سپینو زرو مډال یې وګاټه. د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون پرون په خپل فیسبوک کې لیکلي چې افغانستان د ترکمنستان په ماتولو سره دغه مقام خپل کړ. افغانستان په دې لړ کې پنځه مسابقې وکړې چې درې وګټلې، یوه یې مساوي سوه او یوه یې وبایلله. د منځنۍ آسیا د فوټسال سیالي د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان، قرغیزستان او ترکمنستان د لوبډلو ترمنځ په دوشنبه ښار کې وسوي. د پاکستان په بجوړ کې په پرنی چاودنې کې د وژل سو شمیر لږ تر لږه څلور څلوېښتو ته رسیدلی او په دې پیښه کې نږدې 200 کسان ټپیان دي. دغه چاودنې چې د جمعیت علماء اسلام د ګوند پلویانو په یوه غونډه کې وسوه، تر اوسه مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. تحریک طالبان پاکستان یا چی چی پی، افغان طالبانو او نورو لوریو دا حمله غندلې ده. د ایران د تیلو وزیر خبرداری ورکړ چې هیواد یې پر حقونو تیری نسی زغملی او زیاته کړه چې تهران به د ګازو د هغې لانجمنې زیرمې په تړاو د خپلو ګټو خوندي کولو ته دوام ورکړي چې سعودي عربستان او قطر هم ورباندې دعوا کړې ده. جواد اوجی پرون یکشنبه وویل چې تهران د خپلو ګاونډیانو سره د خبرو اترو او تفاهم لاره غوره کړې وه، خو کوم جوړجاړي ته سره ونه رسیږي. دې ته هم چمتو دی چې د خپلو حقونو د خوندي کولو لپاره د آرش د ګازو په حوزه کې د اکتشافاتو او عملیاتو چارې پیل کړي. کویت تیر پنجشنبه وویل چې د ګازو په دې سیمه کې به چې کویت او سعودي عربستان د دورا په نوم یادوي د تولید چارې پیل کړي او له ایران سره د سرحد ټاکلو لپاره انتظار نه باسي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي خبرداری ورکړ له دې انکار نسی کېدای چې جګړه به روسیې ته غځیږي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د روسیې چارواکي د وی بي پیلوټ الوتکې تر حملې وروسته ارسول د مسکو یو بوخت هوایی ډګر د لنډ وخت لپاره وتړي. زلینسکي پرون په یو ویډیو کې وویل جګړه به په تدریجي ډول د روسیې قلمرو، سیمبولیکو مرکزونو او پوځي اډو ته ستنیږي. د زلینسکي په وینا دا یو نه انکارمنونکی، طبیعي او کاملا عادلانه پروسه ده. هغه په زمین کې اوکراینیانو ته هم خبرداری ورکړ چې باید د اوکراین پر اساسي تاسیساتو د روسیې نورو حملو ته چمتووالی ولري. د مصر په ناکراره برخه سینای ټاپو وزمه کې پر یوه امنیتي مرکز چې سخت امنیتي تدابیر نیول سوي وي، د ډزو په نتیجه کې د یوه لوړ پوړي افسر په ګډون لږ تر لږه څلور پولیس وجل سوي. دا خبره دو امنیتی او یو روغتیایي چارواکي پرون د نوم نشول په شرط کړي، ځکه له رسنوي سره د خبرو اجازه نه درلوده. د شمالي سینای ولایت په مرکز الاورایش کې د ملي امنیت په مرکز په دې حمله کې لږ تر لږه 21 نور کسان ټپیان سوي دي. په ټپیانو کې هم 8 افسران شامل دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت چې پر دغو پولیسو نظارت کوي په دې باب څه نه دي ویلي. د پیښې په دې ساحه کې له کلونو راهیسې د افراطي وسلوالو پر ضد جګړې سوي دي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې واوریدل. ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن دوشنبه ده، د زمري اسد میاشتې 8 د جولای 13. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. د قطر پلازمینه دوحه نن هم د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ د خبرو کوربنه ده. یو شنونکی وایي امریکا له دغسې غونډو خپلې ګټې ترلاسه کوي.
دوی افغانستان هیرولی نشي او ځانګړي نمایندګانې چې دي هغه د خپلو هېوادونو د ملي ګټو د ساتنې دپاره هغوی مجبوره دي چې کله کله دغسې دکاته وکړي.
د سینګارتونونو د تړل کېدو پر موضوع هم مفصل راپور خپرو. د پاکستان په باجوړ کې په پرونۍ چاودنې کې د وژل سوو او ټپیانو شمېر زیات شوی. ځینې کسان تور لګوي چې یو شمېر سیاحتي شرکتونه د بهرنیو هېوادونو د ویزو د ورکړې د ژمنې په بدل کې له خلکو پیسې شو کوي.
دوی موږ ته وویل چې $1,200 به تاسو ابتدا کې موږ ته راکړي، په مجموع کې $5,000 موږ تاسو نه اخلو. سفارت ته لاړ شئ، تاسو ته به ویزه دغه درکړي.
د هیلو وړانګې راډیوي ډرامه بله برخه هم خپرو.
غلطي زما وه، ما باید اول له خپل پلار سره مشوره کړې وای.
دا به د پلار پو کړی وو چې دا مرسته د خیریه ټولنې له خوا کېږي. نستا
نه منی مولوي صاحب.
دا خپرونه تر 2 بجو ده.
د ازادي راديو خبري ټولګه
ورزو د دې خبرونی دراپورونو برخه ته. د قطر پلازمینه دوحه به نن هم د طالبانو او د امریکایي پلاوو ترمنځ د خبرو کوربنه وي. د طالبانو چارواکو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې خبرو کې د بحث وړ پر یو شمېر بیلابیلو مسایلو ټینګار کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د ښځو د حقونو په شمول یو شمېر نور موضوعات مهم بللي. خو د طالبانو چارواکو پر افغانستان د نړیوالو د بندیزونو د لرې کولو او له تورو لیستونو څخه د طالب مشرانو د نومونو د لرې کېدو په ګډون یو شمېر نور موضوعات مهم بللي چې په دې غونډې کې به یې له امریکایي لوري سره مطرح کوي. نور په دې راپور کې.
د قطر په پلازمینه دوحه کې به نن هم د طالبانو او د امریکایي پلاوو ترمنځ خبرې دوام وکړي. امریکایي لوري او د طالبانو چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي چې د خبرو په لومړۍ ورځ پر کومو مسایلو خبرې وشوې. ازادي راډیو هم ډېره هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو د ویاندویانو څرګندونې راواخلي، خو د دې راپور تر چمتو کېدو پورې په دې کار بریالی نه شوه. خو د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان معتقد شنبه په ورځ دوحې ته له تلو مخکې د کابل په هوایي ډګر کې خبرلانو ته په لنډو خبرو کې چې د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپله ټویټر پاڼه کې خپرې کړي، خوشبیني ښکاره کړه چې دغه خبرې به یوه نتیجه ورکړي.
کوشش به کوو چې په هغه موضوعاتو باندې تمرکز وکړو، لکه د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو آزادېدل او په افغانستان کې کوم بدلونونه د هغو پورته کېدل او کوم بانکي محدودیتونه چې دي هغه له منځه وړل، همدارنګه د تورو لیستونو د جایزې د لیستونو ختمول او بالاخره یو مثبت تعامل ته لاره هوارول او اقتصادي او سیاسي اړیکو ته وده ورکول. امید لرو چې مجالس به وکړو انشاءالله.
ښاغلی متخیل امریکایي لوري سره په خبرو کې پر هغو مسایلو تاکید کوي چې د دې خبرو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپره شوې اعلامیه کې یادونه نه ده شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دوحه کې د دغو خبرو تر پیلېدو مخکې په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې امریکایي پلاوی به په دې خبرو کې یو لړ موضوعاتو لکه د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو دوام، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او باعزته چلند، امنیتي مسایل او هم د نشه یي موادو د تولید او قاچاق په وړاندې د مبارزې مسایلو ته لومړیتوب ورکړي. په دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره د امریکایي لوري په ترکیب کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست او د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې توماس ویست او رینا امیری به په دوحه کې د طالبانو د یو شمېر مهمو وزارتونو د ټکنوکراتو کادرونو له پلاوي سره د افغانستان پر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د د طالبانو د حکومت چلندونو په تیره د ښځو په وړاندې سختو محدودیتونو ته په پام د چارو یو شمېر کتونکي دومره هیلمن نه دي چې د ښځو د حقونو د ښه کېدو په برخه کې دغه خبرې ګټورې پایلې ولري. د چارو شنونکی شفیق همدرد دا له طالبانو سره د تعامل یوه عادي کتنه بولي او وایي
متحده ایالات په منطقه کې په ځانګړې توګه د افغانستان لپاره او د سیمې لپاره خپلې ګټې لري، ستراتیژیکې اوږدمهاله ګټې، نو په دې اساس باندې دوی افغانستان هیرولی نه شي او د ځانګړې نمایندګانې چې دي هغه د خپلو هیوادونو د ملي ګټو د ساتنې لپاره هغوی مجبوره دي چې کله کله دغسې لیدکاته وکړي. تر دې وړاندې هم داسې لیدکاته شوي وو.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د امریکا د حکومتونو پلاوی داسې مهال خبرې کوي چې دوه اونۍ وروسته پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دوه کاله پوره کېږي، خو تر اوسه یې سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پر افغانستان بندیزونه د دې هیواد د ټولو وګړو په تېره د ښځو حقونو ته په درناوي او یو ټول شموله حکومت په ګډون په ځینو نورو مسئلو پورې تړلي چې تر اوسه یې نه یوازې د طالبانو حکومت په پوره کولو کې پاتې راغلی، بلکې د ښځو د حقونو په برخه کې محدودیتونو ته پرله پسې دوام ورکړی دی.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. یو شمیر افغانان وایي داسې ګرځندوی شرکتونه زیات سوي چې د بهرنیو هیوادونو د ویزو ترلاسه کولو په دروغ وادو له خلکو پیسې شو کوي. په کابل کې د یو سیاحتي شرکت مسؤول هم مني چې دلته ډیری خیالي شرکتونه سته چې له خلکو پیسې تروړي. تبدسل کې ده چې څو ورځې مخکې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر ولیکل چې د نور په نوم د یو شرکت مسؤول چې له خلکو یې د بورسونو په نوم یو سل لس پاسپورټونه راټول کړي وو نیولی دی. دا هم راپور
د خیر الله خیرخوا په نوم د پکتیا ولایت یو اوسیدونکی وایي د یو فیسبوکي اعلان لامل ترې یو سیاحتي شرکت $1500 واخیستل، خو وروسته ورته په ډاګه شو چې یاد شرکت خیالي وو او د ته ورکول شوی ادرس کې ونه موند. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د ده په څیر لسګونه ځوانان هر ورځ د بورسونو او بهر ته د تلو په نیت پر آنلاین اعلاناتو تیروځي او شرکتونه ترې په یو او بل نوم پیسې غلا کوي. هغه وایي
فیسبوک می اعلانات د برازیل ویزې ولی د سم د سیم ایجنسی والا ته تلفون وکړه او د برازیل ویزې شته که نه، اما هغه م راته وویل چې د برازیل ویزې موږ سره شته ده. ما ورته وویل چې په کومه شرایطو دا ویزې تاسو ورکوئ؟ هغه هم داسې راته وویل چې پاسپورټ په کار ده او یو کته عکس په کار ده. ما هم همداسې ساده تو سره خپل پاسپورټ کاپي او عکس ور ولېږه. ده راته وویل چې ته به راته نیمې روپۍ په کابل کې ریکشا په لاس ماته وسپارې یا بیا را حواله کړې، او نیمې روپۍ چې کله ویزه ووته بیا به همهغه وخت ماته راکړې. ما هم سمدستي $1500 کابل ته حواله کړل.
نوموړی وایي سره له دې چې پیسې ترې په دوکه واخیستل شوې د یاد شرکت کوم ځای زیږی هم پیدا نه کړ او بیرته ناهیلې کور ته ستون شو. شفیع الله شینواره چې کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد دی وایي د یو شرکت له لارې بهرني بورس ته داخله وکړه. هغه وایي سره له دې چې د بورس کار یې ونه شو خو یاد شرکت ترې $15,000 واخیستل، خو د ده په خبره نږدې $3,000 ترې یاد شرکت په یوه او بل نوم د لګښتونو په نوم ځان ته وګرځول، ولې دی وتوانېد چې $2,000 بیرته ترلاسه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دوی موږ ته وویل چې $1,200 به تاسو ابتدا کې موږ ته راکړي، موږ به تاسو ته اول آفر لیټر واخلو. آفر لیټر هم چې کله راغی د هغه نه وروسته تاسو ته موږ د ویزې او د نورو مسایلو غم وکړو، تاسو به بیا موږ ته $1,600 نور راکړي. په مجموع کې $15,000 موږ تاسو نه اخلو. خو نظر د دوی په قرارداد باندې موږ ورسره قرارداد وکړو $1,400 مودو ته ورکړي. نو دوی هغه وخت کې چون موږ ویل چې طبعاً دای با سر رسمی وی قرارداد موک نو دای منگ تا پا فوتوشاپ شوه یو آفر لیتر جوڑ که یو ما آقا ول وستل کنگرچلیشانی لیکلیو چه تاسو منگ سر اڈمیتی دی هسته یعنی دا خیلمو اپروف دا دوی خپلی او لینکی التا چه ولیو او بزمین که با تاسو مثلا خپل تول ورژنر و تاسلی اسنا دا تول با تاس سفارت تزیو پا دغی نمبر با تاس سفارت تلار شی تاس سب ویزا دا غدر کی
خاغل شینوار وای ان تر دې چې د یاد شرکت لاره ایران ته هم استول شو او هلته یې نږدې دوه میاشتې انتظار وکړ خو وروسته پوه شو چې کیسه بل ده کابل کې د یو سیاحتي او توریستي شرکت مسؤل چې نه غواړي د ده او د شرکت نوم یاد شي وای افغانستان کې دا ډول لسګونه شرکتونه شتون لري چې خلک غولوي او په یو او بل نوم ترې پیسې وهي
او داسې کړنو مخه نیولم ډېر سختي باندې کې ځکه زموږ خلک ډېر خوش باوره خلک دي مثلا هوایی په هوایی خبرو سره وکړي نه خط چینې اخلي نه د شرکت هغه کارت اخلي ځینې مثلا داسې هوا په هوا خبره ټلیفون له لارې وکړي اندې ټلیفون له لارې پیسې هم تحویلې کړي و بانک ته سره لیدلی هم نه یې
نوموړي دغه شان وویل یوه بله ډله پیدا شوې ده چې قاچاق کوي د بهرنیو هیوادونو په نوم خلک لیږي او د ده په خبره پر مسافرو قاچاقي مال نورو هیوادونو ته اړوي هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نظر ولرو خو ونه توانېدو خو تېره اونۍ یاد وزارت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی وو پولیسو د عملیاتو پر مهال د نور په نوم د یو ګرځندوی او توریستي شرکت څخه د هغو 110 تنو پاسپورټونه بیرته ترلاسه کړل چې یاد شرکت ترې د بورسونو په نوم جمع کړي وو په ټویټ کې راغلی چې د یاد شرکت مسؤل نیول شوی او تر پښتنو ګرویګنو لاندې دی دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ راهیسې ډیری ځوانان پر قچاقي لارو ګاونډیو او اروپایي هیوادونو ته ځي چې ډیری یا ونیول شي او یا هم د مرګ خوراک شي د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په تیرو دوو میاشتو کې شاوخوا 160,000 افغانان په خپله خوښه یا په زور یوازې له ایرانه ایستل شوي او افغانستان ته استول شوي دي
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري زره خال کې
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو ته
مونږ خپله ډېر له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي
په ساده او روانه ژبه
او که چېرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
او سم د سیمی پاړه د پاکستان په باجوړ کې په پرونی 14 کې د وجل سویو او چاپیانو شمیر نږدې 2500 کسانو ته رسیدلې ده دغه 14 چې د جمعیت علماي اسلام د ګوند د پلاویونو په یو غونډه کې وسوه او تر اوسه مسولیت کوم چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی تحریک طالبان پاکستان یا چی جی پی افغان طالبانو او یش میر نور لوریو غندلی نور په دې راپور کې
د پاکستان پولیس او روغتیایي چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا په باجوړ سیمه کې د جمعیت علمای اسلام ګوند پلویانو د یکشنبې د ورځې په غونډه کې د چاودنې له امله لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او نږدې 200 نور ټپیان شوي دي د پولیسو یو جګپوړي چارواکي نذیر خان وویل چې پرون د ورځې ناوخته د باجوړ د خار په یوه څنډه کې په هغه ځای کې یو بم وچاودېد چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علمای اسلام د ګوند کارګرانو غونډه پیلېده پس مکه روغتیایي چارواکي فیصل خان ویلي لدې چاودنې د 40 کسانو مړي د ښار لوی روغتون ته لېږدول شوي دي هغه دې روغتون ته د لېږدول شوو یو شمېر ټپیانو وضعیت هم نازک ودلی او ویلي دي چې یو شمېر ټپیان د پېښور او څنګ لوري دیر ولسوالۍ روغتونونو ته لېږدول شوي دي ویل شوي چې په دې چاودنه کې د جمعیت علمای اسلام ګوند سیمه ییز مشر مولانا ضیاءالله هم وژل شوی دی د دې ګوند چارواکو ویلي چې پخپله مولانا فضل الرحمن په دې غونډه کې نه و د اسوشیټد پریس آژانس راپور له مخې له باجوړ څخه اسلامي سخت دریځو د یو پیاوړي مرکز په توګه کار اخیستی او په خوا د تحریک طالبان پاکستان یو قوي مرکز ګڼل کېده د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر اختر حیات خان د چاودنې وروسته جیو نیوز ټلویزیون ته ویلي و چې له لومړنیو پلټنو ښکاري چې دا یو ځان مرګی برید دی خو زیاته کړه چې په دې اړه پلټنې روانې دي تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی ڈل چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې حملو ته زور ورکړی. هم دغه چاودنه غندلی او اسوشیټډ پریس اژانس ته په یو استولې اعلامیه کې ویلي چې د دغه چاودنې هدف دا و چې اسلام پالی یو د بل په ضد وپاروي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام په غونډه کې پرونی چاودنه وغندله. ښاغلی مجاهد پرون په خپله ټویټر پاڼه کې کښلي چې اسلامي عمارت دغه چاودنه غندي او اغېزمن شو کورنیو سره یې خپله ژوره خواشیني او تسلیت شریکوي. د مجاهد په خبره دا ډول جنایات په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې ټی ټی پي چې له افغان طالبانو سره نږدې اړیکې لري، د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې افغان طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی، دا ډله لا زړوره شوی او د پاکستان د حکومت او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو پر ضد پراخ بریدونه پیل کړي دي. د ډلې د بریدونو دغه لړۍ له هغې وروسته تیزه کړې چې د پاکستان له حکومت سره د افغان طالبانو په منځګړیتوب د اوربند یوه موافقه په تیره نومبر میاشت کې لغوه شوه. د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف او ولسمشر عارف اولوی هم دغه حمله غندلې او له چارواکو یې غوښتي دي چې د زیانمن شوو لازم لاسنیوی وکړي. ویل شوی چې دا د پاکستان په شمال لویدیځ کې څلورمه لویه چاودنه ده چې له 2014 میلادي کال وروسته په سیمه کې شوې ده. په 2014 میلادي کال په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي د طالبانو په برید کې 140 کسان چې اکثره د دې ښوونځي زده کوونکي وو وژل شوي وو. په نورو دو چاودنو کې چې یوه د پېښور په یوه جومات او بله هم د پېښور د پولیسو د قمندانۍ دننه په یوه جومات کې شوې وې، له 120 زیات کسان وژل شوي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو د خبرونې دې برخې ته بیا هم شرغلست. په څو شیبو کې نور راپورونه هم خبرو، خو اوس د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونې کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. یوریشا ریویو خبرونې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه راپور لیکنه خبره کړې چې پکې ویل شوي پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو د تحریک طالبان پاکستان یا چی ټی پی غړي زړور کړي دي. لیکوال محمد عمران وایي پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو په نړیواله ټولنه کې د سیمې د امن او ثبات په اړه د پام وړ اندېښنې ولاړې کړې دي. لیکوال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تازه راپور ته اشاره کړې چې پکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د تحریک طالبان پاکستان د زړور کېدو خبره سوې ده. هغه ډله چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې خپلې حملې زیاتې کړې او دې کار د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان هڅو ته چلنج پیښ کړی دی. لیکوال استدلال کړی چې د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پاکستانی طالبان بیا سره منسجم سول او دا چانس یې ترلاسه کړ چې خپل موقف لا پیاوړی کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تیره سیشن به په یوه څیړنیز راپور کې دا هم ویلي چې القاعده شبکې د لوړپوړو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په ادارو کې خپل نفوذ زیات کړی دی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور له حقیقت لرې دی او حکومت یې له القاعده شبکې سره اړیکې نه لري. مجاهد زیاته کړي د طالبانو حکومت به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکارول سي. لندن خبریدونکي ورسپانې الشرق الاوسط چې په بیلابیلو ژبو خبريږي پرون په ناروی کې د افغانستان له پخواني سفیر او د ولسی جرګې له پخواني استازي شکریه بارکزي سره د خبرو پر اساس مقاله خبره کړې چې د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې له افغانستانه د ځان د وتلو او د افغانستان د اوسني وضعیت په باب یې خبرې کړې دي. هغه ویلي چې د طالبانو تر تعقیب لاندې کسانو په لیست کې نوم شامل وو او طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته په هغې پسې لټون کاوه، خو دا وتوانېده چې په خوندي ډول ځان بریتانیا ته ورسوي. الشرق الاوسط د 2014 میلادي کال په نومبر میاشت کې پر شکریه بارکزی هغه ځانمرګ بری ته هم اشاره کړې چې په خپل میرمن بارکزی پکې ټپي سوې وه. بارکزی ورسپاڼې ته ویلي دا یوازې طالبان نه وو چې دا یې ګواښلې وه، د هغې په وینا فاسده مافیا هم په دې کار کې داخله وه چې د ولسي جرګې پر مهال دې دغه کسان افشا کړي وو. شکریه بارکزی زیاته کړې چې دغه کسان ورڅخه کرکه لري او په دې هر وخت پوهېدله، خو د دغو کسانو انتقادونو ته یې بیا هم پام نه دی کړی. ورسپاڼې د میرمن بارکزی هغه خبرې هم راخیستي چې ویلي دي له 5 اولادونو یې یوه هم په سیاسي برخه کې د فعالیت لیوالتیا نه ده ښوولې، ځکه هغوی په دوی پوهېږي چې د یوه سیاستوال ژوند به څنګه وي. د هغې په وینا اولادونه یې ټول د ښځو او د بشري حقونو فعالان دي او په دې پوهېږي چې دا یوه مسؤل وګړي ته څه معنا لري. د څرګندونې داسې وخت کې دی چې د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا دوه ځانګړي استازي د طالبانو له چارواکو سره پر شوزو د لګول سویو محدودیتونو او نورو موضوعاتو په باب نن هم خپلو دو ورځنیو خبرو ته دوام ورکوي. په دې غونډه کې به چې د یکشنبې په ورځ پیل سوې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د واشنگټن لخوا او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی به د طالبانو په استازولۍ ګډون لري. پرون د جولای دیرشمه د انساني قاچاق په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ وه. څه موده وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د انساني قاچاق په تړاو په یوه راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د انساني قاچاق ډیری قربانیان ماشومان دي چې د غالي اوبدلو، د خښتو په بټیو، جنسي قاچاق، سوالګري، د کوکنارو کښت او راټولولو، د مالګې استخراج، د مخدراتو کو قاچاق، د وسلو قاچاق او نورو برخو کې کار کولو ته اړ ایستل شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د 2021 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د امنیتي دلایلو او د بیکاری او بېوزلۍ د زیاتوالي له امله د افغانانو ناقانونه کډوالۍ زیاته شوې چې دې کار انساني قاچاق ته زمینه برابره کړې ده. ځینې په دې ناقانونه لار کې خپل برخلیک د قاچاقبرانو په لاس کې ورکوي. د افغانستان یو تن اوسیدونکی احمد ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا څلور میاشتې وړاندې 24 کلن ورور په ناقانونه توګه د کډوالۍ لاره غوره کړه، خو د ایران او ترکیې په لاره لګرکه شوی.
وروسته له دې چې د ایران له پولې تیر شو، د ترکیې په لور تر وروستي کس چې له هغه مو واورېدل یوازې ویلي وو چې ورور مې له پښو پاتې و. په ایران کې مو تعقیب کړ، قاچاقبران سم خبر نه راکوي. د پولې هاخوا په ترکیې کې لاسرسی نه لرو چې د کډوالو له کمپ څخه خبر واخلو.
په همدې حال کې یوه میرمن چې نه غواړي نومې په راپور کې خپوش یو په ناقانونه لارې ځان سربیا ته رسولی، ازادي راډیو ته له خپلو خاطرو داسې کیسه کوي.
په ځینو پولو کې زما کالي لرې ګزار کړل، زموږ بایکونه واخیستل، پیسې واخیستې. ترکیه او یونان پولو کې ډیره بده رویه وکړه. د ایران پولې هم خپل ستونزې درلودې. هیڅ نه غواړم په اړه خبرې وکړم. د یوه بد خوب او خاطرې په توګه به مې په ژوند کې پاتې شي.
دا به داسې حال کې ده چې نن د جولای 10مه د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د انسان قاچاق انساني تجارت ته ویل کېږي چې تر ډېره د جنسي غلامۍ، بېوزلۍ او د قاچاق وړونکو یا نورو کسانو لپاره د جنسي سوداګریزې ګټې اخیستنې په موخه ترسره کېږي. په ورته وخت کې د قاچاق وړونکو لخوا د شخص په رضایت یا پرته له رضایته د یو هېواد له پولو څخه تېرېدل هم د انساني قاچاق یا غیر قانوني کډوالۍ یوه بڼه ګڼل کېږي. د دې تر څنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جون په 15مه د 2023 کال د انساني قاچاق د مخنیوي راپور تر سرلیک لاندې په یوه راپور کې ویلي چې افغانستان د هغو یولسو هېوادونو په نوم لړ کې شامل دی چې حکومتونه یې د انساني قاچاق د حکومت تر ملاتړ لاندې د پروګرامونو په قاچاق د حکومت اړوند چارو او یا په ټولو سکتورونو کې اجباري کار، په دولتي کمپونو کې جنسي ګټه اخیستنه او د ماشومانو جذب او استخدام کې یو مستند پلان او پالیسي لري. د دې راپور په غبرګون کې د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد ویلي وو که څوک په افغانستان کې د انساني قاچاق په جرم ونیول شي، سزا به ورکړل شي او زیاته یې کړه چې د افغانستان له پولو بهر انساني قاچاق ترسره کېږي او دا د طالبانو حکومت نه بلکې د نورو هېوادونو مسؤلیت دی. په دغه راپور کې راغلي وو چې په افغانستان کې د انساني قاچاق ډېری قربانیان ماشومان دي. راپور زیاتوي دغه ماشومان د غالۍ اوبدلو، د خښتو د بټیو، جنسي قاچاق یا بچه بازي، کورني کارونه، د مالونو خرڅول، سوالګري، د کوکنارو کښت او حاصل راټولولو، د مالګې استخراج، د نشه یي توکو قاچاق او د وسلو په قاچاق کې کار ته اړ کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ماشومانو کار زیات شوی او دا هم په ډاګه شوی چې 25% ماشومان په کار بوخت دي او هلکان د نجونو په پرتله ډېر د قاچاق قربانیان دي. په دغه راپور کې زیات شوي ډېری هغه هلکان چې عمرونه یې د 13 کلونو تر منځ وي او بې سرپرسته وي، د خپلو کورنیو لخوا د افغانستان نورو برخو او یا هم له هېواده بهر نورو هېوادونو لکه ترکیه، ایران او پاکستان ته کډوالېږي څو د خپلو کورنیو ملاتړ وکړي. د د طالبان حکومت د ویان نمرسیان بلال کریمی څخه مو په افغانستان کې د انساني قاچاق د مخنیوي اقداماتو په اړه وپوښتل، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړل. د بشري حقونو مدافع فرشته رامین وایي د افغانستان وضعیت ته په کتو حکومتونو ته پکار ده چې د افغانانو لپاره د کډوالۍ قانوني لارې چارې برابرې کړي، څو د ناقانونه کډوالۍ په لاره د انساني قاچاق قرباني نه شي.
دولت ها نظر به وضعیت کنونی افغانستان،
دولتونه د افغانستان اوسنی شرایط لکه بله باید پولی بندی نکړي او قانوني کډوالۍ ته یو مناسبه لار او چاره پیدا کړي، څو خلک له خپل ستونزو لامل قاچاقبرانو او ناقانونه کډوالۍ ته مخه نکړي، تر څو موږ په پوله کې د بشري حقونو د نقضولو شاهدان ونه اوسو،
شاهد نقض حقوق بشر در مرزها نباشیم.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې انساني قاچاق له بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو څخه سخته زغړونه ده. ښاغلی ګوتریش د یکشنبې په ورځ د یو ټویټ په خپرولو ویلي چې په نړۍ کې باید هیڅوک د پیر او پلور او استثمار قابل نه وي. په ورته وخت کې د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یا یو این ویمن د دې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي چې ښځې د نارینه وو په پرتله درې چنده د قاچاقبرانو لخوا له سختې فزیکي تاوتریخوالي سره مخ دي. ملګرو ملتونو د جولای دېرشمه د انساني قاچاق پر ضد د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله، څو د نړۍ په کچه د خلکو د پوهاوي کچه لوړه شي.
د هیلو وړانګا رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو دوستانو سلامونه، هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. تیره برخه که شیر زمان زما کلیوال راتول کری و او دیو فرهنگی مرکز دی جوڑی دو پا حق لی ورسرا سلا مشوری وکری. شیر زمان ویل چه دغه فرهنگی مرکز با دی کلیو اول سنو ترمینز همغگی را منستکری، سو طول پا گرده دی سیمی دی خلق و سنزی ورزوی او دی حل پاره حسی وکری. کلیوالو ورسرا ومنلا او دا چاره د ستونزو په حل کې ګټوره وبلله. شیر زمان ویل د خوشحال خیلو کلی ځکه لومړی انتخاب کړ چې د دې کلي اوسیدونکي غواړي چې ښه او هوسا ژوند ولري او تل د ښه ژوند لپاره هڅه او کوښښ کوي. نو څوک چې کوښښ کوي پایله یې تل مثبته وي.
مور دی چا شتی با جانے
اوبر شمول خان چاو گورا گوند چرگانو اگے چویلی وی
ہرے موری دا زلارم
زی با جان لوری
اموری شیشے
تو گورا اچھی دروازہ کی چوب دی
ہموری لارم
انت چوب دی اچھی تم ڈور خطا دے خدای دی خیر کی
یار پر احتیاج ته مصیبت ہے ہر کار دے انسان تا بلا جوڑیگی اس نے کورم نہ راوزے
چوکی
ویزے با جانے دا تھے اپنار دے چیرتا دا بچا
کور کی دے
علی لور جانے اپنار تے دا کاکا آفرین
دا دے لارم شما دا
زیبا وزی با دی خوارا شا باسی علی سمن ڈکا
دا دے راغلم
علی دی خوارا شا شا باسی دروازه کی چوگو
اشکلا کاکا ویلی وی پلار تے لگا کاکا
ورشا ورتو وایا چھ پلار می پکور کے نشتا علی من ڈکا
دا دے شما دا لارم
وہی مت ہے چیر تے غک بدے وام رے دا زار مو پٹا ورا اوزا
لا حول ولا تو خود دی سپین سرگے بنی آدمی سبرو کا چھ اوزل دروزم بیا با گورو
خای ما تا مصیبتا سوچ را اونه وزه کنه زو نزم او که مجبور شم ان کور تا در نوزم
آت تو خود دیر بی هایا سره تو دلتا چه بلا غواری تو دوم را سپینستر گیشو چوز کور تا را پسی رازی
نو چوکم او مصیبت خانه او تا مجبور اکم چه کور تا در پسی در شم کنه زدبرا نازوانه نیم
دیر تقریر مکوا کم جرات زما کور ته راغلی ته نه پوهېږې چې دا زما سپکاوی دی؟
همته مصیبته، تا کومه بله لار راته پرې نه خوده.
ډېر بد دې وکړ چې زما کور ته راغلی. زه ورځه، رنګ دې ورک که.
تا ته وایم ای نازوانه، زه در کره چای څښم، ستړیا مې باسم، تاوان مې اخلم او بیا در نه ځم.
هغه وایي چا په واده کې نه پرېښودو، ده ویل چې زه ناوې سره ډوډۍ خورم، هم را سره دښمني کوي او هم مې کور ته راځي او پوس زور رانه چای غواړي. زاورک شه،
خوب نه راویښ شه مصیبته. زه چېرته هم نه ځمه ګوره، پوه شولې؟ ډېر به مې نه پتنګوې که نه سیده ورندارې ته ورځم او ورته وایم چې مصیبت څه ګلان کرلي. او
ښه سمه ده، ځه ته ژرندې ته ورشه، زه درپسې راځم. ځه
په یو شر دې پرېږدم چې پیسې مې راکړې، که نه بېرته درپسې راځم. هو داسې خوشې دې نه پرېږدم.
ښه سمه ده، هر څه چې کوي وي که. بیا اوس لاړ شه چې بده خبره ده، شور دې جوړ کړی، دا ګاونډیان به مې څه وایي.
ښه سمه ده، ډېر مه ګړبېږه، دا دی اوس به لاړ شم.
ځه بیا به ګورو.
انا مشوم مورې، نس به درد کوي. مورې
مور د جاشه زویا، بیا دې څه شی خوړلي چې په ناستې درد دی؟
زه خبر یم چې څه شی خوړلی دی.
والکه دومره مه ور پورې لګېږه، خو ویني چې هغه ناروغ دی.
پرون یې د ناپاکه ویالې نه اوبه څښلې، ما ورته ډېر وویل خو زما خبرې ته یې غوږ کې نه خود.
والکه شمسه، خیالي رښتیا وایي؟
تږی شوم، د روان ویالې اوبه مې څښلې، نو څه مې کړي وای.
څه ځله مې درته ویلي چې پټیو ته له ځانه سره پاکې اوبه وړئ، خو تاسې کله چا خبرو ته غوږ نیسئ. خیالي زویا، ته ملامت یې.
دا هغه ده، اوس ښه شو، ملامت زه شوم؟ نازه ولی تا دی وایا چه ناولی و باونه چکی؟
وارا ملامتی، خود شم تا لاسا دیر پازابیم، تا ولی دوبرا بی باکی کوی، یوزن خود تا رختو نورسی دی.
لده خبرو نه سنه جوریگی. خیالی زویا، پاس ورور دی کلینیک تا بوزا، حالا نو؟
اوه ای، زی ولی بوزم، پا مایی چه؟
چی تا اینه بیایی؟ نو مجبورم چی زی بوزم.
نه، تی ولی بوزی؟
خیالی موری، اغا لنگه میرا واخلا چی زی بوزم. خدای دې نه اهل اولاد هیچ چاته نه ورکوي.
او پلار جانه، ته خپل مریض سړی، ته به ولې بیایې؟
چې نه ما پرېږدي او نه دې پلار، بیا خو پاسه او په خپله ورواله.
یاره نو څه به ووایم. الا نو تیار دي شي چې بویزم، تر هغو به زه ډاکټر خالد ته زنګ ووکم چې په کلینیک کې شته او که نه.
واخځې دا لږ ښه پاکه.
شمسه زویه، پاڅېږه چې کالي درته واغوندم.
لاس دې راکړه مورې، پخو که می دامه نشته.
وی شمسه زویا، تو خو بیخی لبکول ویدله ای، حالا راپور تو شا.
ولکه پاتا گزان خونه وکلی، خوارشی چنگ پروت داراتا.
خدای دی نکی، خلیت سما خوزاوا، دخمن دی گزان ووی.
شمسه جکسه چینا وقت کیگی، بیا بگلینیک کی سو کم دیوی.
اخ تلن شم، لاز مخشکا.
بس ما تای پریده. خیالی سو پوری تم زن تیار که.
سامه ده موری، زه تیار تیاره.
یو خوشم سیز کلو خیار نشو، غط سره دی او ناولی و بسکی.
وی موری نسم درد کوی.
بده غزه که که نه. آفرین
تو دریگ موری. داده که نسیدلم.
صبر چه لوچکا که بوا چاوم. اگه سابون داریم زن تا نگدی که. شابسه لسونه درا که.
خیلتا بسوم را سریدی بیوی نسمه وی.
چه ناروغشه، بینو دیخی نازه ولیشه، تا دیدی مردارو لسو تا گورا.
موره روبل دکرم چکه
خود نو. خدا از سمره وقت دی کسا کری ندی، تی خیرو تا گوره. خیالی خود در بانده ایس ملامت نده، مردار خوره. لسو نده ونیسا چه او بدر واچام. دهسته اوست مخت او بواچوا. شابس
بچه موری بزنو.
غلشا چپ
بکای موری جو بلده کنم بی بی بی.
داده پاک ستراشوی، نام خدای او گورا ده گلاب پشان زوی لرما. شمسا زویا پسند ظلم مکوا، پاک و ستره گرزا.
سشوی موره څه پې کوې؟ پوستکی درې نه وباسې، زر تیار کړه چې ډاکټر خالد موږ ته په تمه دی.
دا د خلاص زویا شمسا، زه چې لالا دې ورخطا دی، هله مخکې شه.
شیرزمان خان، پر اتک دی خوشاله شم، هر کله راشی.
کور دی ودان مولوی صاحب، زنگ خو به می پریشانه کړی نه؟
نه نه، بی مقصد خصوص چاته زنگ نه وهی. پوشم چې خام خاکم کار لري. رازه رازه دی کټ کې کینا، خص یورې دی.
ماشاءالله دا ونه څومره لویه شوه ده. یا الله، په ټول جماعت یې سورای پروت دی.
هو، زړه پخوانی ونه ده.
دا ګلان ګوره، د دیوال خوا کې د انګورو تاک. واه واه، څومره ښایسته دي.
هو، خلکو ته د خدای تعالی خیر ورکړي، د جماعت په ساتنه کې ډیر کوښښ کوي.
شاباسی والا، تکړه خو دي.
ښه، دا وایه چې چای څکې که شربت؟
کور دې ودان مولوی صاحب، تاسو ته تکلیف نه درکوم.
نه نو، یو شیخو بس کې.
نو بیا یو ګیلاس اوبه راکړه، چې د دې بمبې د اوبو صفتونه مې ډیر اورېدلې دي.
هو، زمونږ د بمبی اوبه ډیرې خوږې او ښې دي.
دارو موشه، قسمت مو ښه دی.
شیرزمان خانه، ها واخله دا دی اوبه، دارو دي شه.
شکر الحمدلله، دا خو سمې دي، واورې اوبه دي. ماشاءالله ډیرې خوږې او سړې دي.
دارو دي شه. ښه نو، اوس دا ووایه چې څنګه دې زنګ راته وهلی و؟ خیریت خو به یې؟
نه پوهیږم څنګه یې درته ووایم مولوی صاحب، شرمیږم. پلار مې راسره جنجال وکړه. اول کې خو سهوه زما وه چې مخکې له هر څه مې باید له خپل پلار سره مشوره کړې وای. پلار مې ویل چې ولې د خوشحال خیلو کلي ته تللی وې، بیا به نه ورځې، زه یې منع کړم.
دا څه وایې یاره؟ خفه دې کړم، دا خو ښه کار نه دی شوی.
غلطی زما وه، ما باید اول له خپل پلار سره مشوره کړې وای.
خو تا به د پلار پو کړی و چې دا مرسته د خیریه ټولنې لخوا کیږي، نستا؟
نه منی مولوی صاحب، هغه وایي چې ولې دې په خپل کلي کې میلمستیا جوړه نه کړه چې پردي کلي ته لاړې خوشي بانې جوړوي.
ښه نه دي شوي، بد کار شوی دی. نو اوس چاره څه ده، باید څه وکړو؟
مولوی صاحب، زما نظر دا دی چې د اوس لپاره به د خیریه ټولنې کارونه بند کړو. زه بیرته ځم او له هغوی سره پرې مشوره کوم او بیا تاسو ته هم خبردار کوم.
ښه خبره ده، موږ به ستا د احوال په تمه اوسو.
بالکل سمه ده.
صبر وکړه امید جانه، چې لږ دمه وکړو. زه هر ورځ په دې ځای کې دمه کوم.
ښه سمه ده، راځه چې همدلته دمه ونیسو.
امید، یادېږي دې چې اوله ورځو کې به ډېر ستړي کېدو، اوس مو سا پخه شوې ده. داسې ښکاري چې ورزش مو ښه نتیجه ورکړې ده.
سنګینه، ډېر ورزش مو وکړ، خود به نتیجه ورکوي. هر سهار څومره ډېره منډه وهو.
هو نو، کوښښ هر وخت کې ښه نتیجه ورکوي.
بالکل همداسې ده، ورزش ښه شی دی.
امیده، یوې خبرې ته دې پام دی.
کومې خبرې ده سنګینه؟
دا ډېره موده کېږي چې موږ او تاسو ورزش کوو، خو کلیوال مو ملګرتیا نه کوي، یوازې پرېښودو. باید د کلي ځوانان او زاړه وهڅوو چې ورزش وکړي.
ښه خبره دې وکړه، دا خو به ډېر ښه کار وشي چې ټول کلیوال مو ملګرتیا وکړي او ورزش شروع کړي. خو دوی به څنګه پوهوو؟
ښه لارای دا ده چې اول مولوی صاحب له ځانه سره ملګری کړو، د هغه خبره ټول کلیوال مني.
یاره ښه خبره دې وکړه سنګینه.
امیده، داسې به وکړو چې وروسته له ورزش نه به د مولوی صاحب څنګ ته ورشو. هغه معقول انسان دی، دلیل ته اړتیا نشته. که کومه ستونزه ونه لري، مطمئن یم چې مثبت ځواب راکوي.
سمه ده، همداسې به وکړو. ګمان نه کوم چې ورزش سره به څوک ستونزه ولري.
ښه نو، انسان دی، شاید خوښې نه شي یا وخت ونه لري.
خو یوه بله لاره هم شته.
کومه لاره امیده؟
مولوی صاحب ته وایو چې د منبر له لارې نه خلک ورزش ته وهڅوي.
بالکل ښه خبره ده، خو یوه بله لاره هم شته.
کومه لاره؟
راځه شیرزمان سره دا خبره شریکه کړو، او په لومړي قدم کې د ماشومانو ترمنځ دا لوبه پیل کړو.
که ماشومان حاضر نشي نو بیا؟
که د هغوی ترمنځ داسې لوبه جوړه کړو چې جایزه ولري، نو په خپله حاضرېږي.
دا دې ښه وویل، یو واری عملی کو بیا ورو ورو په خپل سره ورزش ته مخه کوي.
نو بس پنجه کچ دا کار به عملی کو. اوس نو پاته شه
روان شو. هله سمه ده، درځه چې روان شو. لخیره
مخکې شه. نو هله
ته لږ صبر وکړه چې یو سیلفی عکس خو واخلو. واه واه څه ښایسته منظره پکې راغله.
بس دی ملک صاحب، پیاله ډیره نه ډکوم، عادت نه لرم.
زما پیاله چې تر څوکې ډکه نه وي، فکر کوم چې چای مې نه دی څښلی.
ملک صاحب هر څوک ځان ته عادت لري، خو زما یو همدا عادت ډیر معلوم دی. عین په کور کې ټول راباندې خبر دي.
زما هم داسې. واخله دې مسله دارې ګوړې نه هم واخله چې د چای په خوند پوه شي.
وای واه واه قربان دې شو ملک صاحب، همدا چې غریب او شتمن ته په یوه سترګه ګورې، زما بی درکه خوا کېږي.
سلامت اوسې سردار خانه، میلمه د خدای دوست دی که غریب او که شتمن. ښه رښتیا دا ووایه چې څنګه دې زما خواته را پېښه شوه، نه چې لاره دې غلطه کړې که څنګه.
زمون خو تر څو کار بند نه شي ملک صاحب، چا ته مخ نه ښکاره کوو.
هغه څنګه؟
هماغه پخوانۍ خبره ده، د اوبو وار او د بوټانو چاپ.
خبره دا ده سردارخانه چې ځینې وختونه هغه غوښتل د انسان په زیان تمامېږي. د خپل د اوبو نوبت غوښتل او غلی ښکاره کول زما او ستا حق ده، او ما و تا ته ګټه لري، خو د ولس او شیرزمان خان په زیان ختمېږي. دې کې د ولس نه شیرزمان خان ته تاوان ډېر دی. که دا کار وکړو، ته خپله فکر وکړه چې څومره به ما و تا نه شیرزمان خان خفه شي.
خبره دې بالکل سمه ده ملک صاحب، بیا نو ګوره چې د ملک صاحب اصغر خان ته به څنګه لاسی پیدا کوي. هغه د خدای نه غواړي چې دا کار وشي.
ای خیروسې، نو ما و تا ته ښه به دا وي چې دې خبرې نه تیر شو.
خبره دا ده چې ستاسو حق دی، دا چې ولس دپاره دا کار کوي ستاسو د لوی والي نښه ده. خدای دې اجر درکړي ملک صاحب، او زه خو بیا ستاسو ټولو زمیندارو نوکر یم. ستاسو ها زما ها ده.
ای خدای دې اجر درکړي، ګنې زما او ستا نه یو بل کلک شاهد هم شته چې د اوبو غلای په خپلو ګناهګارو سترګو لیدلې.
دا څه وایې ملک صاحب؟ هغه څوک دی؟ ما ته یې ووایه.
هغه کس چې هغه دی.
هغه څنګه؟
زما نور ضرورت نه شو چې ډېرې پوښتنې وکړم، خو هغوی ته مې دومره وویل چې د اوبو په نامه یې هېڅ شاهدي به نه ورکوي او ځان ته بله لاره ولټوي.
یاره ملک صاحب، زما سودا شوه، نو دوی سره څه چل کړی دی؟
دومره پوه شوم چې د هغوی موټر کې تلی او د دروغو د زرګون دعوای پرې کړې چې ګویا ما درکړي باقي پیسې مې بیرته راکړه.
دا څه وایې او ملک صاحب، او هغوی هم دا کار کړی؟
هو.
نو ولې؟ دا څه بې عقلان دي.
بی عقلان نه دي، باز د دې لپاره چې بېشرمي او رسوایي ونه شي هغه ته یې پیسې ورکړي، خو اوس پښیمانه دي او بیرته غواړي چې خپلې پیسې واخلي.
اوس نو چېرته یې په لاس ورځي؟
رښتیا وایې، زما بیا زړه په همت سوځي. که دې هوښیارۍ نه په سمه لاره کې ګټه واخلي څومره به ښه وي.
وروڼو، یوه شېبه غلي شئ چې مولوي صاحب عبدالواسع تاسو سره یو څو خبرې لري، او بیا به د څا کیندلو دستګاه په خپلو مبارکو لاسونو روښانه کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی څښتن تعالی په نامه. عزیزانو، خوشحاله یم چې نن شیرزمان خان د ملک صاحب اصغر خان نازولی زوی په دې وت وعدېده چې خپل کلي او ولس دپاره یوه ژوره څا وکیني، او داسې څا چې ساری به یې په پوره ولایت کې نه وي، او یو لوی واټر پمپ به هم پکې نه وي. چې په دې مسله زه دومره نه پوهېږم، خو په خپله شیرزمان خان له دې بې ساریتوبه یې خبر دی. ما ته دا دنده سپارل شوې ده چې د څا کیندلو د دستګاه سویچ روښانه کړم. اوس به د ټولو په دعاګانو دغه کار وکړم. بسم الله الرحمن الرحیم.
دغه دی پلار جانه، یوه ښه فرمایشي او په معیارونو برابره څا خپل کلي ته جوړوم چې نوره ماته ګیله ونه کړې. وګوره، هغه هم سره له واټر پمپه.
خیر یوسې زویه، خو دا ووایه چې مولوي صاحب یوه خبره وکړه او د ما سخته سودا شوه ورته.
کومه خبره پلار جانه؟
دا څه رقم بمبه ده چې پوره ولایت کې جوړه نشته؟
پلار جانه، دا په قانوني معیارونو برابره څا ده، او د څو وادي څاګانو ارزښت لري.
دا څه وایې؟ ده دې بیکاره خلکو ته یوه داسې څا چې د څو څاګانو قیمت لري. یاره درته څه ووایم، نو هر کله چې بې د ما د مشورې نه کوم کار کوي باید ما پریشانه او په کار کې پوه شوې او که نه.
خیر دی پلار جانه،
چې وجه درته ووایم ته پخپله خوشحالیږي. اوس مولوی صاحب مونږ ته نږدې کیږي، په دې موضوع به بیا کور کې خبرې وکړو.
نه 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 نه، همدا اوس یې ښه وخت دی. مولوی صاحب، مولوی صاحب دغه خواته راشه.
ما ته څه ویل؟
او ته دغه خواته راشه. راځه. زما د نزولې زوی ډېر عجیبه کار کړی دی.
هو کنه، تر اوسه چا دې کلي ته څه نه وکیندلې، اوس دا د شیر زمان خان دا کار کوي.
مطلب مې دا خبره نه ده، ته پدې پوهېږي چې د دې څه مصرف څومره کیږي؟
هو نو، د همدې نورو څاګانو په بیه به وي، خو یو لږ څه ډېر.
نه نه، خیر دی، زه نه وایم. ته پخپله ته نه پوښتنه وکړه.
شیر زمان خانه، دا ملک صاحب څه وایي؟
مولوی صاحب، د یو ښه او بنیادي کار لپاره پیسې مصرفول ضرر نه لري. که دا څه د څو څاګانو ارزښت ولري بیا هم فرق نه کوي.
نه کنه وراره جانه، د دې ولس لپاره دومره لوی مصرف هسې عبس کار دی. ته نه ګورې چې دوی له پخوانه د ویالې اوبه څښي؟ هغه ډېره درنه کورنۍ د پخوانۍ څاګانو نه اوبه اخلي، مګم تر اوسه پورې خو نه دي ناروغه شوي.
مولوی صاحب رښتیا وایي، خلک په دې خبرو نه پوهېږي. هغوی ته که ووایي چې د لسو څاګانو مصرف مې په دې کړی در پورې خاندي. هغوی دا څنګه کار دی؟ د اوبو خوند یې خو هماغسې دی، نو ولې د دومره مصرف پرې کوو؟
ګوره پلار جانه، د ډېرو خلکو دې ته پام نه دی چې په کمه فاصله کې څا کیندل د اوبو رګونو ته چې د ځمکې په مخ دي زیان رسوي. موږ باید د اوبو اصلي رګونو ته ورسیږو، کوم چې ترې کار اخیستل زیان نه لري.
دا خبره د هېڅ ګټه نه لري، پوه شوې که نه؟ د موږ په یوه څا د ځمکې اوبه نه وچیږي او نه ختمیږي. مقصد تا بېځایه مصرف وکړو، بېځایه.
خیر دی پلار جانه، دا به درته هغه وخت کره شي چې نورې څاګانې وچې شي او دا څا به مغسې اوبه ولري، هغه هم یخې او خوندورې اوبه.
شمس زویا، مور دې جار شه. دادا دې ورور دې ډېر زنډ وکړ، یو وار دیوار نه سر ورښکاره کړه، وګوره چې نږدې چېرته خو به نه وي.
مورې، زه په خپله ناروغه یم، لاسم ښه شوی نه یم او بیا نیمه شپه ده، زه چېرته وګورم؟ خو تلفون ته زنګ وهه.
یو خو ستا ناروغي نه خلاصیږي زویا، ښه بانه دې جوړه کړې ده. ولې نه وایي چې تنبل یې او د لاسه دې نه کېږي؟ لالا دې ښه نوم در باندې ایښی، نر مریض شیطانۍ او رضالت کې جوړه نه لري او د کار په وخت کې مړی درنه جوړیږي. لکه چې دادا دوی دې راغلل، ورشه وګوره، اله سر کوه.
نه مې پرېږدي، نو دغه دې لاړلم.
خدای دې وکړي چې هغوی اوسي، کنه نو بیا په خپله ټیکری په سروم او ورپسې وځم. ناروغه سړی دی، خدای مکه چېرته پرې نه وځي. لا حول که شیطانه، په خوله مې خاورې. د خیالي پلار دی چې مونږ یو، خدای دې یو ویښتم د سره نه کموي.
ادې دې وایي هغه ما پسې سودایی شوي. یاره فکر نه کوم.
شکر دې راغې. راځه، د خیالي پلاره په خیر راغلې.
السلام علیکم، په خیر اوسې.
السلام علیکم مور جانې، څنګه ښه؟ په خیر. ټولو ته یو د خوشحالۍ خبر لرم.
یاره خیالي بچیا، چې خبره دې خوله کې نه ټینګیږي، یوه شیبه صبر وکړه چې په قرار سا واخلو، بیا زیرې ورکه.
رښتیا وایي مور دې جار شه، نه ګورې چې په خپله ناروغ سړی دی، لږ سا خو واخلي. ما ویل چې هسې چېرته بې حاله شوی نه اوسي.
نه نه، دومره نو کمزور هم نه یم. خداس دستا نظر ته څه راځم، همدا اوس بل واده کولی شم.
تا د خدای ژوندی لري، وایم بل واده وکه. تا د خدای شتمن کی، ته یې چې مونږ یو. ښه دی، بیا به سوري لاندې د ژوند کوو.
ټوکې مې در سره وکړي، زما د زړه دنیا په تا او بچو مې واده نه ده. اوس نو خیالي جانه، د خوښۍ خبره دې واوره وه چې ډېر بې طاقته ښکاري. زه به کټ کې ډډه ولګوم او مور به دې چای راته راوړي.
خیرول به مې لالا جان خبر واوروي، بیا به مور جانه چای راوړي.
د خوشحالۍ خبره خو دا ده چې ډاکټر ویلي چې حاجي صاحب مخ پخ کېدو دی او دارو یې ښه اثر ورباندې کړی دی.
رښتیا وایي، خدای شکر دی. وګوره چې نفلونه او دعاګانې مې بې ځایه نه دي تللي.
ګنې تا خو مټ ګړلی وم.
دا څه وایې، دښمن دې مړ شه، ته خو زما د سر تاج یې، ته یې چې مونږ یو. خدای دې په خوب هم مزنډوه، ګنې نور به مو په ژوندون خام وخوري.
الله پاچا دې زما پلار جان ته زر کاله عمر ورکړي.
ای د نر بچیا، کم هم نه، پوره زر کاله. ته راشه بچیا چې مخ دې ښکل کړم. شکر خدایه چې نن یې مخ پاکو. همداسې با نظافته اوسه، کته مردار خوری ونه کری زب زر کال ژوند وکم
سما د پلار جان
ډاکټر نور سوال
ډاکټر ډیری خبره وکړي خو مهمه خبره دا و چې ستا په خطوب کې په وخت دارو خوړل پرهیز او خوشحالی لو علاج درلوده او دا نصیحت یې موکه چې نظافت ته ډیر پام ونیسئ
پلار ته مې ویل چې زموږ ټولو په ځای یو زوی مې دی چې هغه تل نظافت په پام کې نیسي
او ویلي نوم یې څه دی ما ویل شمس دی دومره پاک خور دی چې مونږ ورته مردار خور وایو اوس به نو له خیره داسې وکړو چې نور څه خو هم د لاسه نه کېږي دا د څا سرپوخ به نوی کړو او یو مفصله پاککاري به یې وکړو بیا به یو د سیوري څپر هم ورباندې ووهو
خود نو مونږ خو ملک اصغر غوندې شتمن نه یو چې واټر پمپ ولګوو
رښتیا وایې پلار جانه هغوی ته وګوره یو وارې ترقي وکړه
نه بچیا شیر زمان کلونه زیار وست او سبق اخلاص کړه بیا هوښیاره لږ دی د پلار شتمنۍ پسې نه شو په خپله یې لاره هواره کړه او واټر پمپ یې نصب کړه تا غوندې د خیالونو په دنیا کې نه الوزي
رښتیا وایې د خیالي پلاره مخکې له دې چې چای راوړم دا به ووایم چې که خیالي د چورتونو شا خوشې کړي او شمس هم پاک خور شي نو موږ به هم پرمختګ وکړو
وایم زه خو به دا کوښښ وکړم خو په شمس مې اعتبار نشته
زه نن دا اوس پلار جان مچ کړم مخ مې پاک صفا و
اوی ته دې ترکاري ته ګوره یوازې پکې نه یمه نور هره بلا پکې ده کاشکې خاله جانې دوی ته مې صبر کړی وای هغوی د پټي نه ترکاري ځان سره راوړي هغه څومره پاک او صفا ده بیا کاکا جان مې پټو ته تل په آرامۍ سره سره ورکوي ودرېږه چې بمبا ووهم او ترکاري پرې ومینځم وی څومره زر ستومانه شومه دا له کاکا جان مې د خدای لري چې بمبۍ جوړه کړې کنه د سان اوبه ایستل قار د خدای دی الله دې اجر په نصیب که کاکا جانه چې دومره زموږ په فکر کې کنه څه خو ټول کور ماته پام نیسي ان تر ملالۍ جانې پورې خدایم ټول راته ژوندي لره دا به څوک وي ترور مې خو ملالۍ جانې سره پټو ته تللې او کاکا مې سهار وختي چیرې تللی سنګین م خو ویل چې مازیګر راځم الله دې خیر کړي تودرې چې ورشم
دا نو چېرته تللي دي بیخي نه ښکاري
څوک یې
شاب نام زه یم
ما ویل دا ورخطا څوک دی ستړی مشي
خواره مشي دا ولې خشته پیشته یې
څه وکړم نو ترکاري وینځم
رښتیا مبارک دیشه مقرر شوم له خیره
رښتیا وایې الله شکر خدایه زموږ د ماشوم قدم دې په نیکه که دعاګانې مې ومنل شوې
شبنم جانې واخله چې کلورین درکم بیا به پې ترکاري ومینځې
کلورین دا ښه شی دی راځه چې د سا غاړې ته لاړ شو چې ته بمبم راته ووهې او خبرې به م وکړو
هو سمه ده مخکې شه
ته د بمبې غاړې ته کښېنه زه به باقي کار مخکې ویسم دا هغه دی اوس نو څه وکړم
دوه درې څاڅکې اوبو کې واچوه او ښه یې پرېمینځه بیا یې څو دقیقې پرېږده وروسته له هغه اوبه لرې که او ښه یې او کش
که ما مالګېدارې اوبو سره مینځلي
نور الله نور هر ځل هم داسې وکړه ځکه چې ترکاریو کې انساني سره اچوي باید ښه ومینځل شي
درنو اوریدونکو تاسو به په ډرامه کې اوریدلی وي چې شمس د ناپاکو اوبو د څښلو له امله ناروغ شوی و او ورور یې کلینیک ته بوته ماشومان ګلان دي ګل په لږې بې پروایي مړاوی کیږي او رژیږي ښه ده چې د دغو ګلونو ساتنې او پالنې ته ځانګړې پاملرنه وکړئ او له آفاتو یې وساتئ په خیرنو لاسونو خوراک ناپاکه خوراک او د ککړو اوبو څښل د ناروغیو لامل کیږي نو مخکې تر دې چې ماشومان مو ناروغه شي هغوی پوه کړئ چې ناپاکې اوبه ناپاک خواړه او په خیرنو لاسونو خوراک کول خطر لري او د ناروغیو لامل کیږي. زما اوسیدونکي د شیر زمان په مرسته په کلي کې د پاکو اوبو سا جوړوي، سو د اخلی پخلی او څښاک لپاره پاکې او بې ضرره اوبه ولري. که تاسو هم غواړئ چې هم خپله او هم مو د کورنۍ ماشومان روغ اوسي، نو د څښاک له پاکو اوبو نه ګټه واخلئ. تر بیا مو په لوی خدای سپارم. د خپل ځان او خپلې کورنۍ روغتیا ته پام وکړئ.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګرې.
د هیلو وړانګه د هیلو وړانګه تاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
azadiradio.com